السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماځګه ماخام شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړې کې ز منوشا تاسو کوربه يم نه کې له پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکی په کراچۍ کې د افغان کډوالو نیولو او په زور له پاکستان وستلو خلاف یو وار بیا احتجاج شوه افغان تاجران وای په کراچۍ کې د ایثار شو کنټینرونو د لیک چارې بازار پیل شي او ملګرو ملتونو ویلي د غزې تر ټولو لوی روغتون کې 201 نوې ناروغان وروسته له هغه پاتې دي چې اسرایلی پوځیانو نور لسیمې وستلې دي د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او په زور له ملک د ایستل کېدو پر ضد یو وار بیا احتجاج شوه د نومبر په 13 شوې د احتجاج تابع د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې غړې کمیټې کړي و چې د سیاسي ګوندونو غړو وکیلانو او د بشري حقوقو فعالانو هم پکې برخه واخیسته دوی د پاکستان په حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو لنیولو او ایستلو د لاس واخلي د احتجاج یو برخوال ډاکټر عرفان اشرف مشال ریډیو ته ویل
دنیا هر ملک کې زکم زکه غیر قانوني خلک اوسي اغه دې پر ضابطه وي یا خو اغه ملکونو خلک اغه ته شهريت ورکي یا حکومت اغه دې پر د وکیل فسيليټي ورکي چې اغه خپل کیس مخته کی اغه خلک چې کم 40 سال نه اوسي اغه خلک د کګړو افغانستان طرف ته نه دی غزه حقوق شته نه دی غته پوس ولا څوک شته
دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د نومبر له اولې نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی دی د دې هیواد نگران وفاقي حکومت وایي په پاکستان کې داسې هیڅ څوک بهرنیان نه پرېږدي چې دلته د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري د کوز جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې د افغانستان لپاره د پاسپورت او ویزې پر شرط پر ضد پر لاتنن پښبګم ورځ دوام لري احتجاج کوونکي وایي ځنې نورې ستونزې هم لري په کار د حکومت ورته حل کړي د پرلات یو مشر ملک بوبری وزیر د نومبر په 13 مشال لريو ټول دوی فیصله کړی دا چې پاسپورت او ویزه به نه مني بلخوا د کوز جنوبی وزیرستان مرستيال کمشنر یاسر سلیمان کندی د نومبر په 13 مشال لريو ټول چې د دې سیمې نورې ستونزې هواروي خو د پاسپورت او ویزې شرط پاکستان د کورنۍ چارو وزارت لګولې او دوی به عملی کوي په یاني حال کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لزګونه غړو او پلویان په چمن کې د احتجاجي پرلت په ملاتړ له هغه خارا تر کوټې پورې لاریون ته په دریم ورځ هم دوام ورکړي د لاریون ګډونوال نن کوټې ځلې ته ورسېدل او په سړک د کوټې خار په لور اتاک ته دوام ورکړي وای چې حل ته به احتجاجي پرلت پیلوي لاریونوال د چمن په پولا د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط په خلاف دي او له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو استل غندي او همدار از غوښتنه کوي چې حکومت د پارلیمان د پخوانی غړی علي وزیر په ګډون د غورزنګ اته مشران غړی او فعالان خوشی کړي دا په داسې حال کې چې د اکتوبر له 20مې رئیس په چمن کې د سیاسي ګوندونو تاجرانو او لغړیانو یا پنڈیانو اتحادیې لخوا پرلت الله هم جاری ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ غړي خونی یو مشروعي د یوې تګلارې له مکمل کېدو وروسته بعد د پاکستان له کراچۍ څخه د افغان سوداګرو خواوشا درې نیم زره ایثار کړل شو کنټینرونو د لیکد بهیر پیلېږي خان جان له کوزي د نومبر په 13 نه وخت مشال لري او ویل ممکن ده چې دا کار سو ورځې وخت واخلي خونو موړي تر دې مخکې د نومبر په 14 مشال لري او ویل چې د دې کنټینرونو د لیکد بهیر بعد د نومبر په 14 پیلېږي دا په داسې حال کې ده چې د کراچۍ په بندر کې خواوشا ال دریو میاشتو رئیس د افغان سوداګرو خواوشا سلور زره کنټینرونه بند پاتې دي اسلام آباد د اکتوبر په 3 مل افغانستان سره د ترانزیت په تجارتی تړون کې ځنې بدلونونه راوستل خو افغانستان هغه رد کړی بو د ملګرو ملتونو یوې ډلې نن وویل چې د غزې تر ټولو لوی روغتون کې 201 نوې ناروغان وروسته له هغه پاتې دي چې اسرایلی پوځیانو نور لسیمې وستلې دي په پاتې شو کې داسې 20 ماشومان دي چې په ډیر نازک حالت کې دي ځنې صدماتو ځپلي ناروغان دي او نور ځنې داسې هم دي چې د ملا د زخمونو له وجې د حرکت توان نه لري د روغتیا نړیوال تنظیم د وای د دوی ټیم ووتوانید چې وروسته له هغه د شفا روغتون څخه لیدنه وکړي چې خواوشا 2500 بي ځای شوي خلک، ناروغان او طبي کارکونکي د ودانۍ څخه ووتل. اسرائیل د اوږدې مودې راهیسې تور لګوي چې حماس د شفا د روغتون دننه او لاندې پراخې قوماندې پوستې ساتي. امریکا او یورپي اتحادیې حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندلې ده. او بل خبر د لوبو د نړۍ، د هند په احمد آباد ښار کې نن د کرکټ نړیوال کپ په پای لوبه کې د هند او آسټرالیا ترمنځ سیالي روانه ده. هند اول بیټنګ وکړه چې پکې یې په ټاکل شو 50 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په اوټ کې 220 رنزونه جوړ کړل. دا مهال آسټرالیا بیټنګ کوي چې پکې یې په یو اوور او 50 بالونو 28 رنزونه جوړ کړي او یو لوبغاړی اوټ شوی دی. د کرکټ یو ورځنیو لوبو نړیوال کپ په 1950 کال کې پیل شوی دی او دا یې 12 پړاو دی. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې دغه ریپورټونه واوري. په کراچۍ کې د افغان کډوالو په زور د وستلو پر ضد یو وار بیا احتجاج شوی. احتجاج کوونکي سوای
د دو خلکو دلته ایجوکیشن خرابېږي، د ته مخانه د خپل روزګار په یو طرف ته کی او بیا په دې شدید موسم شې افغانستان شو اوس موسم ډېر انتهایی شدید دی.
له پاکستانه د ستنېدو پر مهال بیا اسناد افغان کډوال وای د واپسې لپاره پوره وخت نه دی ورکړل شوی.
پتہ ټیم درکې چې 2 ساعت او 3 ساعت کې کور خالی کا بیا چې تر روان شې دلته بس بیا د شپې د سہولت نشته دی نو بیا په سرکونو باندې خلک ولاړ وي.
د پاکستان نگران وفاقي حکومت د سپریم کورټ د هغه فیصلې پر ضد اپیل کړی چې پکې په عامو خلکو پوځي عدالتونو کې مقدمه چلول غیر آئینی ګرځول شوی. د قانوني چارو پوهان په دې اړه سوای
ټیکنیکل گراوند د خپل خسر چې دا سر د بنچ او د غیر آئینی جوړ شوی، یعنی دا کوم بنچ د فیصله کړی و د چیف جسټس هغه ټیم د اختیار نه درلودي چې دا بنچ جوړ کړی و.
او ملګری ملتونه وایي د لسګونو ماشومان په ګډون تر 290 زیات ناروغان د غزې له یو لوی روغتون څخه په وتلو مجبور شوي. یو شمیر نور کورنۍ سیمیز او نړیوال ریپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې دا غړې درته خبري سات لرو. په رپورټونو کې ورزو د سر موضوع ته په خبرونو کې هم واوریدل. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړ شوی کمیټې یو وار بیا احتجاج او حکومت غږ کړی دی چې د هغوی نیول او په زور له ملک ایستل په سمدستي توګه ودروي. دوی پرون وخت په کراچۍ کې د احتجاج پر مهال تور پورې کړ چې د پاکستان امنیتي ادارې نه یوازې بې اسناد کډوال نسی او باسي، بلکې هغه کډوال هم زوروي چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. دوی د پاکستان د کړنې د بشري حقوقو سرغړونې وبللې. د سند حکومت تر دې وړاندې دا تور نه رد کړي چې ګني دوی په قانوني توګه میشت کډوال هم زوروي. په دې حق له تفصيل له کراچۍ زمونږ خبريال نیاز علي خان راکوي.
د نومبر په 13 په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره د کډوالو لپاره جوړې جوائنټ اکشن کمیټې تابعه کړې وه. مظاهره کوونکو د افغانانو په نیولو او بیرته افغانستان ته پلیګلو پر حکومت سختي نیوکې وکړې. احتجاجی مظاهره کې پختون ژغورن غورزنګ، ملی جمهوری غورزنګ ګوند غړو، مدني فعالو وکیلانو هم ګډون وکړو. د یادی مظاهرې په وخت د ملی جمهوری ګوند د سند مشر محمد شیر مسید بیا مشال لیډیو ته وویل حکومت دې د افغان کډوالو زورول او په زور بیرته لیږل ودروي.
یو خدل ته کیرټیکر حکومت فیصله شکوله او بل په دې ماحول شي بیا د دو خلکو دلته ایجوکیشن خرابېږي، دلته روزګار ته دته مخانه کړ چې خپل روزګار دې سمیټ کی، دې خپل روزګار په یو طرف ته کی او بیا په دې شدید موسم شي چې افغانستان شو اوس موسم ډېر انتهایی شدید دی.
دا په داسې حال کې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر لومبۍ نیټې راهسي پیل کړې ده او تر اوسه لسګونو زر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د بشري حقوقو تنظیم نو د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د پاکستان نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو ستنولو په پریکړه نیوکه کړي او بیا بیا ورسخه خوختي چې دغه پریکړه دی بیرته واخلي. په کراچۍ کې د احتجاجي مظاهرې په وخت مظاهرې یو ګډونوال ډاکټر عرفان اشرف یا مشال لیډیو ته وویل د نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو په ایستلو کې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي.
هر دنیا هر ملک کې څکمځه کې غیر قانوني خلک اوسې اغېدي پر ځابطه وی یا خو هغه ملکونو خلق هغه ته شریعت ورکي یا سکوم دا هغه پر د وکیل فیسیلیټی ورکي چې هغه خپل کیس مخته کی یا سکوم دا کم از کم د هغه د بشري حقوقو خیال ساتل شي هغه خلک یې کم ډیر سرویلی به تنویلی دلته څلور چالیس چالیس سال نه اوسي هغه خلک یې د کګړو افغانستان طرف ته نه دی هغه حقوق شته نه دی هغه تپوس والا څوک شته بے سرو سمانی کې هغه خلک روان دي
په کراچۍ کې میشته او په زور لیږل شو افغان کډوالو بیا وار په وار مشال لیډیو ته ویلي پاکستان کې د مدیر هسي میشتو قانوني اسناد لرو خو بیا مهم پولیس نسی او پیسې رسخه اخلي هم په دې لړکی په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا د نومبر 14 مشال لیډیو ته ویلي پولیس د مدیر هسي قانوني اسناد لرونکو افغان کډوال هم پسند کې نسی
دوم نومبر نه چې افغانانو خلاف بیا د پکوم ته شو هغه وخت ډیر اس هغه افغانانم نیولې شو کارډونه درلو غیر قانوني سره قانوني کسانم نیولې وو سم په دغه زندان کې په جیلو کې تقریبا یو نیم سل نه زیات کسان هغه افغانان دي قانوني اسناد لري او بغیر اسناد خو زیات دي
سید عبدالجبار زیاته کړي په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او زورولو کې څه کمی راغلی دی خو دغه کمپاین ودرېدلې نه دی په پاکستان کې د سیاسي مذهبي او پښتون ملت پال ګوندونو تر څنګ د بشري حقوقو سازمانونو مدني فعالو د افغان کډوالو په ایستلو په نگرا حکومت سختي نیوکې کړې دي او ویلي د پاکستان نگرا حکومت د دې فیصلې اختیار نه لري چې افغان کډوال په زور بیرته وباسي د بشري حقوقو تنظیمونو له پاکستان وختي چې د افغان کډوالو په زور استلو پریکړه دی بیرته واخلي د نومبر په 10 د بخنی نړیوال سازمان له پاکستان غوښتنه کړې و چې د افغان کډوالو بندي کول استلو زورول دی په سمدستي توګه ودروي بل خو د مرګلو ملتونو د اکتوبر 5 پر پاکستانی حکومت غږ کړو چې هغه افغان کډوال د نو باسي چې افغانستان کې ژوند ته خطر ده خو بل خو د پاکستان نگرا حکومت وار په وار ویلي چې د بیا اسناد افغان کډوالو له هواد استلو بهر به دوامدار ساتي نیاز علي مشال ليډيو کراچي
بیان حال کې د پاکستان د نورو برخو په سیر په پیښور او خواو شاسمو کې هم د بی اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات روان دي له پیښور یو شمیر استل کېدونکو افغان کډوالو مشال ليډيو ته ویلي چې پولیس ورپسې د دوی کچا آبادیو ته ورغلي او هم په هغه ورځ د وټلو امر ورته کړی دوی زیاته کړی چې په دومره چټکۍ د وټلو لوجه له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي د پاکستان حکومت د نومبر له اول نیټې نه د بیا اسناد بهرنیانو چې زیاتره افغان کډوال دي په زور استلو ته دوام ورکړی دي په دې حق له تفصیل د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د مرکز یو چارواکي ارشاد خان د نومبر په 13 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر په 13 نیټه تر شپې نه وخت پورې په تورخم دروازه 2399 بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته اوړېدلی او د سره تر اوسه یوازې په تورخم افغانستان ته دا وختو بی اسناد افغان کډوالو میرا 2,30,000 نه پورته شو او دغه لړۍ دوام لري د چمن سرحدي چارواکو د وینا تر مخه هلته د چمن لاره بیا افغانستان ته د اوختو بیا اسناد افغان کډوالو شمیره 1,00,000 نه پورته شوه د پاکستان په مختلفو برخو کې د بیا اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل شوي او دوی ته پولیس ویلي چې زر تر زر دی لدی ملکا ووزی ل په خبرالند کوتل ته لیک دول شو زنی بیا اسناد افغان کډوالو د خپل نمونه نا خستو په شرط مشال او ریډیو سره خپل احساسات او کډاونه شریک کړل
ته ټیم درکې جدو او ساتو درو ساتو کې کور خالی کړ بیا چې تر روان شدل د بس بیا د شپې د سہولت نشته دی نو بیا په سرکونو باندې خلک ولاړوي او په سرک باندې شپې کوي نو بیګا منګ د شپه تیر کړي ته په خدای باور کو چې په جون کې به زما یې نه شي د سرک باندې پراتو بس ځخنې نه د ماشومان ټول بیماران شو چې منګ دا غواړو چې بس غیزه نه کړه راشه بس ډایرک زی بس ایساری ګنه لار کې ډیر زیات مشکلات دي
موږ مونږ ته راغله ابله ورځ یو پرچی منته راکړه چې تاسو به د ماښام پورې وځئ. نو مونږ ورته ویلې چې اوس خو مونږ به وځو، نو اوس دا کراکه مده کراده کوم ځای نه کوو، دا غازیم جوړ کړی، دا خو یو خرڅون غواړي که نه. په دې خاطر باندې مونږ چې کله د کور د خرڅولو لپاره د خپلې هغه منډې تړلې شروع کړې، په دې سړي ته غوښته چې تقریبا کرام پرې نه کېده، تقریبا دا کړه بارېدا کس مې کېنولی او دې په دغې باندې غریبۍ کور مونږ په دریم لکه روپۍ لګولې وي، ما په 50,000 روپۍ خرڅ کړی ده. دا بس تا ته خو خبره دا کرایه او دا مصرف او دا تګ راتګ دا تکلیفونه دا څوک نه برداشت کوي.
د خیبر پختونخوا پولیس ویلي چې دوی ته یوازې د بې اسناد افغان کډوالو له دې ملکه د شړلو امر شوی، او چې کوم افغان کډوال پی او آر کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ لري نو دوی نه وباسي. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بې اسناد غیر ملکي وګړو ته له دې ملکه د وتو مهلت د اکتوبر په 1 نیټه ختم شوی، او په دې کې زیاتره شمیره د افغان کډوالو ده، او د نومبر لومړۍ نیټې نه افغانستان ته د ستنېدو لړۍ تیزه شوې. په پاکستان کې میشتو بې اسناده افغان کډوالو کار شمیره نه ده معلومه، خو بیا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشا 4,00,000 رجسټر افغان کډوال او بیا په همدومره شمیره کې نا رجسټره یا بیا اسناد افغان کډوال هم پکې شتون لري. همدارنګ د پاکستان وفاقي حکومت دا کوي چې د بیا اسناد افغان کډوالو شمیره 1,00,000 ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
هم دې سره تړلې موضوع کې پاتې کیږو. سپیشل زازی په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعال وا، خو په کور کې د نارینه و نه لرلو له وجې مجبور شو چې پاکستان ته کډه وکړي. هغه دا وخت په پیښور کې ژوند کوي. سپیشل زازی د پاکستان ته کډه شوې ده، او هغه وخت را کډه شوې وه پاکستان ته چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو. واک ته له رسیدو وروسته یې لږ پګم ټولګي پورته د جینکو په تعلیم بندیز ولګاوه. د دې ترڅنګ ښځې یې په ډیرو دفترونو کې له کاره هم منع کړي او حجاب یې جبري کړی دی. طالبان دریز لري چې دا هر څه د شریعت په چوکاټ کې په مخ وړي، او دا داخلي مسلې دي. د دوی په وینا په کار نه ده چې نړیوال پکې کار ولري. زازی او لوڼی وایي نه غواړي چې افغانستان ته لاړ شي، ځکه چې هلته به یې راتلونکی نه وي. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد ورسره خبرې کړې دي چې دا وخت یې ژوند څنګه روان دی.
سپیشلی زازی په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعال وه، نوموړي په کور کې محرم نه لرو، او ژوند یې پس د هغې نور هم ګران شو کله چې طالبانو په ښځو بغیر د محرم نه د کور نه په وتلو بندیز ولګو. سپیشلی مجبوره شوه چې د بچو د تعلیم او نفقه تامین کولو لپاره 2 کاله وړاندې پیښور ته کډه شي. نوموړي د خپل هجرت قصه مشال ریډیو ته صداسې وکړه.
زه په کور کې نارینه نه لرم، او الته چې وو د کور نفقه د مونږ په خپل غاړه وو، او دوه وړي لونه مې لکه خونځي ته تلل، مکتب ته تلل. نو کله چې طالبان راغلل او مونږه کارونه هم لاړل بند شول، یعنی مونږ نه پرې خولو چې خپل وظیفو ته لاړ شو، او د ما بچي چې تعلیم یې کوله هغه هم په کور کې ناستلې، او یو سلسله نور مشکلات چې هغه د محرم یا نور مشکلات د ښځو لپاره بندیزونه زیات شول، نو زه پاکستان ته راغلم. او دلته چې راغلم الحمدلله شکر ده، دغه د زخپل هم کار کوم، مشر لور می هم کار کوي، او د دوه وړي لونه می چي دی هغه ما په سکول کې شامل کړلې، مکتب ته ځي.
سپیشلی زازی د خپلې ولسکلنې لور سن ازازی نه وخت قان چکړو چې هغه د هلکان غوندې ښکار شي، چې دوی وکول شي چې د بازار کارونه تر سره کړي. سنازازی په پیښور کې خوشاله ده، ځکه چې هغه کولای شي چې د انجونو غوندې ژوند وکړي. خود پاکستان د غامر چې اسناد نه لرونکو کډوال دی خپل وطنونو ته ستانه شي اندېښمنه کړې ده. سنازازی مشال ریډیو ته ویل،
او زه ډیره خوشاله یم ځکه چې زه جلکی وانت ژوند کوی شم، او غواړم جلکی وانت اوسم، او اوس مکتب ته تللی شم. افغانستان کې مکتب ته نشم. په افغانستان کې خو درس او تعلیم نشته، او هلته جنکه مکتب ته نشي تللی، او دلته ما چې کوم یو صنفیانه دي هغوی به ډاکټر یا انجینیر یا کوم رشته چې خوښه وي هغه کې ورسي، خو زه به هلته بېتعلمه پاتې.
د سپیشلی زازی دوه لورې یعنې ښکلا زازی او ثنا زازی په پیښور کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی دی، او ویریږي که افغانستان ته واپس ستانه کړل شي نو زده کړې به یې نیمګړې پاتې شي. سنا په پیښور کې د سلورم جماعت زده کوونکی ده، او خکولا د نهم جماعت زده کوونکی ده. خپل ازازی د خپل زده کړو په اړه مشال ریډیو ته سداسي ویل
اوس زدلته درس لکه خپل زړه نه یایم او کمو څوک بیا وسته افغانستان ته والته مونی درس لکه بند کی زه به بخی لکه رواني لحاظ زه به لکه ډیره وزوریږم
د پاکستان حکومت امر کړو چې بے اسناده کډوال دی د نومبر د اولی نیټه پوری د پاکستان نه وځي کنه دوی با په زبردستۍ سره وباسل شي د خیبر پختونخوا د داخله او قبایلی چارو د وزارت د شمیرو تر مخه په 13 میاشت کې د 200,000 نه زیات افغان کډوال افغانستان ته واپس ستانه شوی سپیشلی ځای افغانستان ته تل نه غواړي ځکه چې هلته ژوند ګواخ سره مخ دی او په تمه دا چې کم درې ملک ته لاړ شي وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
د مشال ریډیو خبرونه اوري د پاکستان بهرنی قرضونه مخ په زیاتې دوه د سرکاري شمیرو تر مخه تر اوسه پورې اخیستل شو یو سلسلیرش ارب ډالر پورونو کې تر نیمای زیات یې له چین تر لاسه شوې دي که څه هم د پاکستان چارواکي وای دا قرضونه لوی مسله نه بلکې د اقتصادي بهترولو لپاره ضروری اقدامات دي خو سیړونکو فکر کوي چې بهرنی پورونه خطرناک حد ته زیات شوې دي د سیړونکو په خبره د چین اقتصادي پالیسۍ داسې ښایي چې هیوادونه یې په پورونو کې بند کړي او ګټې یې اخستی دی. آیا پاکستان دا پور پر کول شي دوی سره سلاره چاره اشته ده بشیر غواخ په ډیړه ریپورت لري
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وای د چین قرضونه او پنګونه د اندېښنې نه بلکې د هیواد د اقتصاد بهترولو لپاره د ارزښت وړ دی کاکړ د نومبر په 13 امریکا غږ سره په مرکه کې د تفصیل ورکولو پرته ویل چې اسلام آباد د چین د څه د پاسه وشپته عرب ډالرو پور خلاصولو لپاره پلان لري
دوز بجټری سپورت وچ وی هاف ریسیوډ
د وای د بجټ د ملاتړ لپاره موږ ته د چین راخړې پیسې ډیر اهمیت لري موږ د قرضونو د خلاصولو او اقتصادي بهتري لپاره ضروری ګامونه اخیستي او په وړه او لوی کچه مو ځینی اصلاحات کړی دي چین بدلته خپل پنګونه جاری وساتي ځکه چې هغه ته د پاکستان د مارکیټ او په سیمه کې د موقعیت اهمیت معلوم دي دا هم واضح ده چې دوی به موږ هڅوي چې لاخ امنیت او باثبات سیاسي چاپیریال برابر کړو موږ لاور د مخه د بهتر اقتصادي چاپیریال بل برابرولو لپاره دغه کارونه کوو چین د پاکستان سره د اقتصادي راهداري پروژه کې 15 ارب ډالر پنګونه کړې ده د بلوچستان گوادر بندر د دی او د چین د کړي او سړک یا بیلټ اند روډ د پروژې لوی برخه ده د پاکستان سٹیټ بینک شمیرې ښیي چې چین د دغه پنګونې ترڅنګ پاکستان ته له 2000 کال راهیسې وشپته اشاریه 3 ارب ډالر پور هم ورخړی دی د اقتصادي چارو په انور شاه وای د پاکستاني چارواکو پر داوو سروي رهم هغه ته نخ کری چې اسلام آباد دی د پورونو ادا کولو جوګوي هغه د نومبر 15 مشال ریډیو ته ویل چې چین د پورونو نه خلاصونکو هیوادونو څخه د څه مودې لپاره بندرونه او قانونه نیولې دي نو ځکه هغه اندېښنه لري چې ښایي د پاکستان سره هم دا سی وشي
کمرشل قرضی کنه دا قرض آسان نه دی بیا دای چې لکه کله دی یا خو به ورکه یا نه ورکه به ریسک کې بلکې به لکه بیا به ټایم بایږي نو بیا چې څنګه لکه به عام پرسنل لون کې دای چې نه خلک چاته وي تمہار خپل گاډه راکا یا خپل پټه راکا یا خپل کور راکا د سې بیا دوه د سې سیزنو ډیماند کولای شي لکه مطلب دا چې رمګ لبګې سی پک تا روټ دارا تر راګي بلوچستان کې ډیر شه مانس دی مانس تو والا منرلز دی
د پاکستان دولتي بانک د وېپانې تر مخه پټوله کې دغه هواد د 2013 کال د جون تر میاشتې پورې 140 ارب ډالر بهرني قرضونه خسته دي دغه قرضونه د چین سعودي عرب متحده عرب اماراتو امریکا او نړیوال مالی صندوق اخیستل شوې دي د چین د سیاسي اقتصاد د چارو شنون کې جلال بازوان وای د غربي هوادونو پورونه تر ډیره په سیاسي خود چین هغه په کاروباری راکړه ورکړه ولاړوي. د نوموړي په وینا د اسلام آباد او بیجینګ د ښې دوستۍ دعوی په خپل ځای خو چین بخا مخه هغه لارې لټوي چې څنګه له پاکستان خپل پیسې اصول کړي.
پاکستان ته دغه د قرضې د اخیستو کوم نشه چې لګېدلې ده کوم اډکشن چې ورته شوی دی د دې نه د خلاصي د اقل لاره نشته ده. دا که د پاکستان مسله ده چې باروینګ اډکټ دی. یو بل مشکل دا چې پاکستان داسې فکر کولو چې دا روپۍ انویسټمنټ چې په پاکستان کې کیږي دا به موږ ته لکه د مرستو په شکل کې پاتې کیږي لکه امریکا، یعنی موږ نه به غوښتون کې نه وي. بدبختانه په چین کې دا دغه نشته دی. د هغوی سوچ او فکر دا دی چې نه زه به تا سره انډیوالي پالم، دوستی به هم در سره کوم، خو لیکن دا زما ستا انډیوالي او دوستی چې کوم ده هغه د پښتو متل ده چې ورورولي به کوو خو حساب تر منځه. نو دا کلته یو غلط فهمي په پاکستان کې وجود لري.
د بازوان په وینا په پاکستان کې پر چینایانو بریدونه او سیاسي بې ثباتي د چینایي پروژو د ځنډ سبب کیږي چې له وجې د سود لرونکو پورونو حجم زیاتېږي. بے امنی په ځنګړي ډول په بلوچستان کې لوی مسله ده. چرته چې له پاکستانه ازادي غوښتون کې بلوچ وسلواله ډلې چین ته د وسایلو د قبضه کوونکې په سترګه ګوري او حمله پرې کوي.
د مشال رادیو په خبری غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
د پاکستان نگران وفاقی حکومت د سپریم کورټ د هغه فیصلې خلاف اپیل کړی چې لمخې په پوځي عدالتونو کې په عام خلکو مقدمه چلول غیر آئینی ګرځول شوې دي. د پاکستان د سلور واړو صوبو نگران حکومتونو هم د دې عدالت د فیصلې خلاف اپیلونه جمع کړي، خو د سند صوبې هغه بیا خپل اپیل بیرته اخیسته. تر دې وړاندې د پاکستان سینټ بیا د پوځي عدالتونو په حق کې قراردادونه منظور کړي وو. دا چې د دې اپیلونو اوریدنه به کله کې او په اړه یې د قانوني چارو پوهان څه نظر لري د راشد خټک ریپورت کې تفصیل اورو.
د پاکستان نگران وفاقي حکومت د سپریم کورټ ته فیصلې خلاف اپیل کړی دی. د کومې تر مخه چې په پوځي عدالتونو کې په عام خلکو مقدمه چلول غیر قانوني او غیر آئینی ګرځول شوی دی. د سپریم کورټ 15 کسیز بینچ په 3 اکتوبر په خپل مختصره فیصله کې ویلو چې په عام خلکو په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلول غیر آئینی دی. د سپریم کورټ تفصیلي فیصله تر اوسه نه ده راغلی. په نهمه مې د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو او د ګوند غړو پر تشدد احتجاج کړو چې حکومتي او پوځي ودانیو او تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلو. حکومت په دې تړاو په 2 کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمه چلولو فیصله کړې وه، خو د حکومت د فیصلې خلاف په خوانی چیف جسټس جواد خواجه د پیپل پارټي مشر اعتزاز حسن او نورو په سپریم کورټ کې اپیلونه کړي وو. د سپریم کورټ د 3 اکتوبر د فیصلې نه پس په سینټ کې یو قرارداد هم د پوځي عدالتونو په حق کې منظور شوی وو. د قرارداد د منظورېدو نه پس د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي په ډېړه جی این این ټی وی ته ویلي وو،
ظاهر ہے اس میں لا میں بہت سارے ایشوز ہیں، لا میکرز کا ہے، پھر پروسیکیوشنز کے ایشو ہیں،
ویسے ول قانون کے ڈیر استونز دی دا قانون جوڑون کو اور استغاثے مسئلے دی زکہ ملزمانو تا خلاشن سزا گان اور کول کی لگا سنگ چ پوزی عدالتوں اور کوی کلا چ پوزی تاسیسات حملہ وشن دا خا قسم مطمئن کول ہم ضروری پچا چ حملہ شوی وی پ پیخور کے دی پی ایس حملے نہ پس پوزی عدالتوں پر برک زما خپل تجربہ ہم شتا پ بلوچستان کلا سے پخا ترگرو چ مقدمے پر نہ چلے دی پوزی عدالتوں کے دا ہوا دا مقدمہ اور دنا وشوا سزا گان اور کول شی او امنیت ہم خشو
آرڈر میں فرق بھی پڑا.
د وفاقي حکومت د اپیل نه وړاندې صوبایي حکومتونو هم د سپریم کورټ د فیصلې خلاف اپیلونه کړي وو، خو د سند صوبایي حکومت د ویان د اعلان تر مخه دوی د اپیل بیرته اخیسته دي. د سند حکومت د پریکړې په اړه د اسوال په ځواب کې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال لډیو ته ویل،
کیئر ٹیکر جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ 2-3 ماہ کی جو ہے
نسیم نگران وزیر اعلی دا مناسب ہونا کرنا چاہیے سو میاشت حکومت کے دوران کے جان متنازع کری ہوئی دا ہم وہ صوبائی کابینہ دا اپیل منظوری نہ دور کرے بل نگران حکومت اور رزنے چارو دا پارائی دا اپیل کول دا خغا کار نہ دے بل خبر دار چ سند سپریم کورٹ دا فیصلے نہ متاثر شوی ہم نہ دے لگا چ پسند کے فوجی عدالتوں نشتا
سند تو اگریب نہیں ہے کیونکہ سند میں تو ملٹری کورٹس ہی نہیں ہے.
د وفاقي او صوبایي حکومتونو د اپیلونو په حق له قانون پوهانو چې د اوریدنې لپاره جوړېدونکي بینچ او د سپریم کورټ د 3 اکتوبر تفصیلي فیصله جاري کېدونه پس په دې خبره کول اسان وي. په کوټه کې قانون پوه همایون کسی اډوکیټ په دې اړه د مشال راډیو پوښتنه داسې ځواب کړه،
هو
اوس په دا کتل وی چې د شپږ ممبران بنچ جوړیږي او دغه جوړیږي یا تریم غټ جوړیږي قاضی فایز صاحب خپل برخه جوړیږي کنه جوړیږي دا ډیر مهم او بل خبردار چې دوی دا یو سپلی اخستې د ټیکنیکل گراوند دا پلی اخستې چې دا سر دا بنچ او دا غیر عیني جوړ شوی یعنی دا کوم بنچ دا فیصله کړی و دا چیف جسټیس هغه ټیم د اختیار نه درلود چې دا بنچ جوړ کړی وي نو دغه ټیکنیکل گراوند د پردا بنیاد باندې اکسپټېدل شي او کېدل شي پردا بنیاد باندې د دغه عدالتي فیصله چې دا دغه شي ریکنسیډر شي
د یادونه ورده چې د پوځي عدالتونو خلاف فیصله ورکوونکي بنچ کې شامل جدان سمو د وړاندې د پوځي عدالتونو په حق کې وو دوی د پېښور های کورټ ته خغه وخت چیف جسټس وکر سیټ خغه فیصله هم معطل کړی و چې د پوځي عدالتونو لخوا عام خلکو ته ورکړل شوې سزاګانو خلاف یې اورولې وه. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د رواني ګړې نیمای ته ورسېدلو په پېښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې شوې. د مشال رادیو د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او په زور له ملکه د ایستل کېدو پر ضد یو وار بیا احتجاج شوی. د نومبر په 13مه شوي د دې احتجاج تابعیت د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې کمیټې کړې وه چې د سیاسي ګوندونو غړو، وکیلانو، د بشري حقوقو فعالانو هم پکې برخه واخیسته. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له اولې نیټې راهیسې د بې اسناد بهرنیانو ایستلو ته دوام ورکړی چې زیاتره یې افغان کډوال دي. د کوز جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې د افغانستان لپاره د پاسپورت او ویزې پر ضد پرلت نن په شپږمه ورځ هم دوام لري. بلخوا د کوز جنوبي وزیرستان ضلعي انتظامیه وایي د پاسپورت او ویزې شرط د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لګولې او دوی به یې عملي کوي. په یعنې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لسګونه غړو او پلویانو په چمن کې د احتجاجي پرلت په ملاتړ هغه اخاره تر کوټې پورې لاریون ته په درېمه ورځ هم دوام ورکړی. دا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر له 1 راهیسې په چمن کې د سیاسي ګوندونو، تاجرانو او پنډیانو اتحادیه لخوا پرلت هم دوام لري. دوی د افغانستان لپاره په تاګ راتګ د ویزې او پاسپورت شرط نه مني. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډي خونی یو مشر وایي د یوې تګلارې له مکمل کېدو وروسته به د پاکستان له کراچۍ څخه د افغان سوداګرو خواوشا 3500 ایسار کړل شوو کنټینرونو د لیږد بهیر پیلېږي. د یادونې دا چې د کراچۍ په بندر کې خواوشا له 3 میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو خواوشا 4000 کنټینرونه بند پاتې دي. او د ملګرو ملتونو یوې ډلې نن وویل چې د غزې تر ټولو لوی روغتون کې 201 نوي ناروغان وروسته له هغې پاتې دي چې اسرایلي پوځیانو نور له سیمې ویستلي. اسرایل د اوږدې مودې راهیسې تور لګوي چې حماس له شفا د روغتون دننه او لاندې پراخې قومندې پوستې ساتي. امریکا او یورپي اتحادیې حماس یوه ترهګره ډله پیژندلې ده. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو د نړیوالو ریپورتونو په لور. د ملګرو ملتونو یو ډله وایي د لسګونو ماشومانو په ګډون تر 290 زیات ناروغان د غزې له یو لوی روغتون وتلو ته مجبور شوي دي. په غزا کې د روانې جګړې یو نیمه میاشت پوره شوې ده. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر وایي د اسرائیل او فلسطین افراطي ډلې له جګړې وروسته باید غزې تړانګه د فلسطینی ادارې لخوا کنټرول شي. بلخوا د جرمنی وزیر اعظم خپل اسرائیلی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې په غزا کې د بشري اوربند غوښتنه کړې ده. په دې حکله تفصیل د صالح محمد صالح ریپورت کې اورو.
په غزې تړنګ کې د جګړې په دوام د ملګرو ملتونو یوې ډلې نن یکشنبه اعلان وکړ چې 201 نوي ناروغان د غزې له تر ټولو لوی روغتون څخه ووتل. د دې ډلې په خبره په 300 ناروغانو کې 2 ماشومان هم شامل دي چې په ډیر بد روغتیایي وضعیت کې دي. په دغو سلګونو کسانو کې داسې وګړي هم شته چې تروما یا شدید ټپونه لري یا هم داسې ناروغان دي چې ملاوی چپی سوي او سم حرکت نسی کولی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې یو ټیم یې وروسته له هغې وکولی سول د الشفا په نوم روغتون د یو ساعت لپاره وګوري چې شاوخوا 2500 بې کوره سوي کسان، ناروغان او روغتیایي کارکوونکي له دې روغتون څخه د شنبې پر سهار ووتل. د دې سازمان په وینا 25 روغتیایي کارکوونکي د ناروغانو تر څنګ پاتې دي. اسرائیل ادعا کړې چې تر دې روغتون لاندې د حماس افراطي ډلې د سوق او اداري مرکز ته هغه ادعا چې د اسوشیټډ پریس خبري اجنس په وینا حماس ډله او دروختون کارکوونکي ردوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ له جګړې وروسته باید غزې تړانګه د فلسطینی ادارې لخوا کنټرول شي. بایڈن په هغه مقاله کې چې واشنگټن پوسټ رسپانی پرون شنبه خبره کړې ویلي، په داسل کې چې د سولې لپاره هڅه کوي، غزې تړانګه او لویدي زغړه باید تر واحد جوړښت لاندې او په نهایت کې د فلسطینی ادارې لخوا کنټرول سي. بلخو د جرمني صدر اعظم اولف شولتس ل خپل اسرائیلي سیال بنیامین نتانیاهو سره په پرونو یو ټلیفوني خبرو کې په غزې تړانګه کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه. د جرمني د حکومت مرستیال ویاندې کریستیان هوفمن پرون شنبه په برلین کې ویلي، صدر اعظم شولتس په غزې تړانګه کې د خلکو د بشري وضعیت د بهتري پر ارزښت ټینګار وکړ. د جرمني خبري اجنس د خبر له مخې په دې ټلیفوني تماس کې شولتس د اسرائیل خلکو سره د جرمني پر پیوستون هم ټینګار وکړ. اخوا د ایران یو مخکښ سیاستوال پرون شنبه خبرداری ورکړ چې ایران باید د غزې تړانګې په جګړه کې شکیل نسی. غلام علي حداد عادل په تهران کې اعتماد ورسپنې ته په خبرو کې ویلي، په ایران کې هغه کسان چې غواړي د غزې په جګړه کې شکیل سي باید وپوهیږي چې دا هغه څه دي چې د ده په وینا په خپله د اسرائیل رژیم یې غواړي. حداد عادل زیاته کړه چې په دې جګړه کې د ایران ګډون به د امریکا له متحده ایالاتونو سره د جګړې سبب سي، او په داسې جګړه کې به اسرائیل په خوندي اړخ کې وي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي چې د اسرائیلي ځواکونو او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل سوو کسانو شمیر 2300 ته رسیدلی دی. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف پر غزه خپلې حملې وروسته له هغې زیاتې کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او څه باندې 200 نور کسان یرغمل کړل.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د مشال رادیو خبرونه کې ورته یو بل ریپورت ته د افغانستان د خبريالانو مرکز وای په دغه هیواد کې په آزاد رسنیو فشارونه نور هم زیات شوې دي. دغه تنظیم په خپل شپږ میاشتنی ریپورت کې ویلي په افغانستان کې په خپل سری ډول د خبريالانو نیول هم زیات شوې دي. ځینې تنظیمونه وای په افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت تر هغه څه چې په ریپورتونو کې خول کیږي زیات کړکې چنده. په دې حق له تفصيل د صالح محمد صالح ریپورت کې اورو.
د افغانستان د خبريالانو مرکز یا اي اف جي سي وي په افغانستان کې پر آزاد رسنیو د طالبانو د حکومت فشارونه زیات سي وي دي. دغه مرکز پرون په خپل شپږ میاشتنی راپور کې ویلي، په دې موده کې د رسنیو کاري محتوا هم بدله سوې او د خبريالانو د نیولو پیښې هم زیات سي وي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په وینا، یوازې په ولایتونو کې نه بلکې کابل کې هم د آزاد رسنیو عادي بهیر ګډوډ شوی او د آزادو یا هم تحقیقاتي راپورونو او چلنجونکو پروګرامونو جوړول د محدودیتونو له کبله ختم سوي دي. د خبريالانو دغه مرکز وایي پر آزادو مطبوعاتو فشارونه د دې سبب سوي چې دغه رسنۍ یوازې پر انسان دوستانه پیښو، بشري مرستو یا هم تعلیمي پروګرامونو زیات تمرکز وکړي، داسې محتوا چې د طالبانو د تایید وړ وي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل مو پوښتي، طالبانو په خپل ځباندې دوه کلن واکمنۍ کې ولی پر آزادو خبريالانو او رسنیو فشارونه زیات کړي دي؟
ځکه چې د طالبانو اداره غواړي چې د افغانستان رسنیو ژورنالستان هم دغه سي رول ادا کړي لکه څنګه چې په ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان یا په ځینو نورو هیوادونو کې چلته د رسنیو د ازادۍ محدودیت دی. دوی هم غواړي دغه محدودیت په افغانستان کې پلی کړي. د دوی پالیسي دغسې ده چې یوازې آزادې رسنۍ باید د ملي راډیو ټلویزیون په څیر باندې د دولتي دستګاه خبرونه خپاره کړي او هغه څه چې ملي امنیت یې غواړي یا وزارت داخله غواړي هغه خبرونه خپاره شي، چې په دې اساس باندې په خبريالانو په رسنیو باندې فشارونه دوامدار دي او ورځ تر بلې زیاتېږي.
بلخوا د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نئی مشر ظریف کریمی وی په افغانستان کې د آزاد رسنیو فعالیت ورځ په ورځ زیانمنیږي.
فعالیت رسانه های آزاد، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و
په افغانستان کې تر سیاسي بدلونونو وروسته د آزاد رسنیو فعالیت د بیان آزادی، اطلاعاتو ته لاسرسی او رسنیز کار له خنډ سره مخامخ شو. د بد مرغه هر ورځ د بیان د آزادی، اطلاعاتو ترلاسه کولو او انتقاد د حق د خرابېدو شاهدان یو.
د افغانستان د خبرلانو مرکز په راپور کې ویل سوي چې د روان مریض کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبرلانو له آزادیو د سرغړونې لږ تر لږه پنځه اویا پیښې ثبت سوي چې په هغو کې د خبرلانو د نیولو درې دېرش پیښې او د ګواښلو دوه څلوېښت پیښې شاملې دي. د راپور له مخې د خبرلانو د نیولو ټول اقدامات د طالبانو د استخباراتو لخوا سوي او د خبرلانو یا هم رسنیو په ګواښلو کې د استخباراتو تر څنګ د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت او د امر بالمعروف وزارت شامل دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې دوه سوه یو اتیا رسنۍ تړل سوي دي او له یولس زره اته سوه اته پنځوسو رسنیزو کارکوونکو څخه یوازې څلور زره پنځه سوه یې کار کوي. د طالبانو ویاندویانو مخکې د زیاتو رسنیو د تړل کېدو علت د دوی مالي ستونزې بللې وې. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي پر آزادو رسنیو او خبریالانو لګول سوي محدودیتونه د دوی له قانوني حق سرغړونه ده چې نه یوازې ګټه نه کوي بلکې د هیواد پر اطلاع رسونې او پرمختګ ناوړه اغیز کوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنا
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي د خیبر پښتونخوا په سواد کې پولیسو د هغو خلکو خلاف اقداماتو لړۍ تیزه کړې ده چې د اتلسو کلونو نه په کم عمره الکانو سیګریټ خرڅوي. پولیس وایي دوی د هغو ټولو دکاندارانو خلاف له قانون سره سمه کاروي کوي چې په دې کار کې ښکېل وموندل شي. ځایي خلک د دې ګام هرکلی کوي او وایي چې نه یوازې د کم عمرو لخوا د سیګریټو اسکل تاواني دي بلکې د کور مشران هم په خپلو ماشومانو دې له دکانونو سیګریټ نه ورغواړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه ریپورت لري.
د سوات پولیس مشر ڈی پی او شفیع الله ګنڈاپور ټوله ضلع کې سلیش تاڼو او ګشکونکو پولیسو ته احکامات جاری کړي چې کوم دکاندار د اتلسو کالو نه کم عمر ماشومانو باندې سیګریټ خرڅوي د هغوی په ضد قانوني کاروایي وکړي. پولیس مشر خبریالانو سره خبرو کې وویل چې کال 2002 کې جوړ کړی شوی قانون مطابق په کم عمر ماشومانو سیګریټ خرڅول جرم دی.
دا مزرسیت شیونه چې کم دی دا نشاور چې کم سی نیکوټین دی سیګریټ دی چې دا په دوی باندې هرگز هرگز د خرڅولو دا غلطی دوی ونه کی کنه دوی خلاف به زه لازمن ډیفینیټلی به زه قانوني کاروای کوم او ان شاء الله جنوینی کمیونټی چې کوم ده اب په دې سره ما سره ودریږي. دا قانون چې کوم دی دا صرف او صرف 18 سال نه کم عمر باندې چې دوی دا خرڅول کوي هغه د پاره به دا لاګو کیږي ان شاء الله.
د سواد سید شریف دکاندار محمد غفار وای چې دوی د وړاندې نه ماشومانو ته سیګریټ نه ورکوي ځکه چې د سیګریټ جوړونکو کمپنیانو هم دغه هدایت دوی ته جاری کړي خو باز دکانداران ماشومانو ته سیګریټ ورکوي.
ماشومان ازي اکثر وای یاره روډ لوړم یا دار لوړم یا نکړ وړم نو موږ ته یاره هغه خپل راولي کنه خبري نو ماشومان موږ سیګریټ نه ورکوي دي ذات مې بل بچی ورکړو سبا د ما بچم بل دکان ته شي غلم ورکول شي بیا سیګریټ څخه شي خونه نه سیګریټ څخه شي سړی یاره وړول ورکی دغه کی نو خو خبر نه نه
تاسو خرڅو یاره له
ها خرڅول جدا خبر نه خو لوی راځي د خپل ورکول دی هغه عادت دی مو خلک اکثر دی لوی ته مو یاره اس کوم د ښه شي نه دی بده سی ته باندې نقصان هم مالی نقصان دی هم جانی نقصان دی هر طرف نقصان دی نو خو خبر نه نه چې نس کی نو خو خبر نه.
د سواد سید شریف روغتون میډیکل افسر ډاکټر نجیب الله وای چې د سروې مطابق ټول پاکستان کې 20% خلک سیګریټ استعمالوي په دغه کې 9% خزي شامل دي. په پاکستان کې 15% مړو کې د سیګریټ استعمالونکو وي د سیګریټ نه یو شمېر ناروغي ولاړی کی
موزیره سر سره خبرې وکړو کینسر په وجود کې د خولې د کینسر نه والا د غټو کولمې د کینسر پوری د معدې د کینسر پوری د چیرې د کاسکی سینې بیماریاں لګی د زړه بیماریاں لګی د فالج بیماری چې دغه انسان ته لګی بلکې یو شوګر چې دغه انسان ته رسې سیګریټ ته رسې لګی دی شي او د غاښونو مسلې چې دغه نه دی سیګریټ ته رسې لګی زموږ عمل خدای المیا څوک په دفتر کې ناسي کې په ګاډي کې ناسي کې په پارک کې ناسي خو سیګریټ په لګولې او دا په دې ماشومان باندې دی غلط اثر چیرې دا پریباسي موږ ډی پی او سب چې دا کم قدم مغسته دی زه خو هم د پکار دادا چې حکومت پاکستان په ټول پاکستان کې نافذ کی او زم چې ایون دا زره هم وکي چې په پبلک سپیسز کې چې کوم خلک سیګریټس کې پاغي باندې هم پابندي ولګي.
د سوات پولیس وایي چې کال 2002 کې د پاکستان قانون مطابق په ماشومانو سیګریټ خرڅول جرم ګرځولای شوی. د قانون اتمی ماده تر سوري لاندې کوم دکاندار چې هم په ماشوم سیګریټ خرڅ کړي هغه به 15000 روپۍ جرمانه کیږي. که دغه عمل دوباره دکاندار وکړي نو 1,00,000 روپۍ جرمانه او 3 میاشتې قید ورته ورکولای کیدای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزیو بل رپورټ ته د پاکستان د وچو میوو کاروبار کوونکو اتحادیه وای د افغانستان سره په پوله په سرحدي دروازو د زیاتو ټیکسونو او کسٹم ډیوټۍ لوجه په پاکستان کې د وچو میوو کاروبار ته سخت تاوان اوخته دي. د دوی په وینا په پاکستان کې دا کاروبار تر 80% پورې اغیزمن شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران وفاق حکومت په افغان ترانزیت ټریډ لوزنامه کې په 200 شیانو بندیزونه ولګول چې پکې وچه میوه هم شامل دي. نور حال مجید بابر اورو.
د پاکستان د وچو میوو د کاروباریانو اتحادیه وایي چې له افغانستان سره په تجارت د یو شمیر نوو مالیو له امله د وچو میوو 80% کاروبار ختم شوی دی. د نومبر پر 18 مشال لیرو سره په خبرو کې د آل پاکستان ډرای فروټ اسوسییشن مرکزی جنرل سیکرټری سید عمرالحسن وویل چې په افغان ترانزیت ټریډ لوزنامه کې تازه بدلون او په پوله د زیاتې کسٹم ډیوټۍ او ټیکسونو له امله قانوني کاروبار ډیر زیات کم شوی دی.
افغانستان ناراضی نہ پستہ ٹولہ ایران نہ درامد کی گی کاجو د ویتنام و ہند ناراضی نہ ٹھولے میوے بعد افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ ذریعہ د بندر عباس او بیا بد تورخم او چمن لاری پاکستان تہ درامد کی دے اس د نور ملیو لاملا کتا د کراچی د کسٹم نه تپوسو کې نو هیڅ چا وو چا میوا نه د درآمد کړي. خو د کراچی او د ملک ټول بازارونه د وچه میوې نه ډک دي. د ټول د قاچاق مال دی.
د پاکستان نگران وفاقی حکومت د اکتوبر په 14 د افغان ترانزیت ټریډ په تړون کې په ګڼ شمیر واردونکو توکو د 10% نه زیات انتظامی خرچه او داراز د افغان ترانزیت ټریډ په نامه توکي افغانستان کې خپل اخیری منزل ته رسیدو پورې د نغدو پیسو د ضمانتونو پاکستانی بانکونو سره اخودل شامل کړي. خو په کوټه کې د وچې میوې د درآمد او برآمد یوې کمپنۍ سلیم ټریډرز مشر سلیم شهزاد وایي چې د نوو سرحدي قوانینو او افغانانو د وشتو لامل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاروبار کوونکو ترمنځ باور ورش تر بلی کمیږي.
ذاتی کاروبار مې ته ډېر اثر په وته دی. اوس لکه زه یو افغانستان والا سړی او چې زه هغه مونږ ته ټرست کوم او دغه چې پاکستان دا خبرې وکړي چې بای دا دته نه روان دي نو زما غو ټرست کمیږي لګیا دی. بیا به کوم افغاني سړی چې په ما مونږ ته ټرست کو چې دا پاکستان دی هغه به مال زما په چې دی ټرستینګ مونږ ته مال راکو یا زما انویسټمنټ 10 کروڑ هغه به مال د 40 کروڑ مال راکو اوس هغه انویسټمنټ او ټرستمنټ هغه کم شوی دی. هغه نه هغه سره زموږ مال هم کم شوی دی. هغه سره زموږ کاروبار هم کم شوی دی. هغه سره زما ان هم کم شوی دی. اوټ هم کم شوی دی.
د پاکستان د وچو میوو د اتحادیې په خبره 80% وچو میوې لکه بادام، پسته، کاجو، غوزان، کوپرا، کشمش، چلغوزي، مونپلي، چڼې د افغانستان نه پاکستان ته درآمد کیږي او بیا د پاکستان نه نورو هیوادونو ته هم استول کیږي. خو د پیښور د وچو میوو د کاروباریانو اتحادیه وایي چې په اشرف روډ د وچو میوو تر 500 هولسیل دکانونه وو چې پکې اوس 200 دکانونه پاتې دي.
بارډر بند دی بالکل. سوداګانی نه راځي او چې دینو پاکستان چې کم دی کسٹم او ټیکس دومره زیات کړی دی کرایا نه دومره زیات دی. دا 2015 خبره ده ته کوم 6-12 روپۍ پورې فی کلو په دی باندې کړی وا او کسٹم اوس کم نه دی تقریبا 140-200 روپۍ پورې فی کلو شو. نو دومره ده 2015 ګوري 2023 ګوري 200 روپۍ چې کم دی 190-180 روپۍ په فی کلو باندې دا کری چې کم دی کسٹم او ټیکس او دا بڑا شو جی بالکل په ختمېدو دی. تورخم باندې دا وانا باندې غلام خان باندې چمن باندې د دې د څومره بارډر سیدی چې پاکستان ته په دې لارو بدا سوداګانې راتللې.
د پاکستان د ټریډ ډیولپمنټ اتارټۍ د شمیرو له مخه پاکستان په 2023 میلادي کال کې سده پاسه د 15 میلیونو ډالرو وچه میوه درآمد کړې وه چې دا په نړۍ کې پاکستان د وچو میوو د واردونکو لسم لوی هیواد جوړوي. خو پاکستان بیا چین، اټلی، اردن او د منځني ختیځ هیوادونو ته په 2023 میلادي کال کې د 15 میلیونو ډالرو وچه میوه برآمد کړې ده.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د مشال رادیو خبرونه دي. د نومبر په 13مه د پېښور په ایډوارډس کالج کې د پښتونخوا رنگونه په نومي ورځنۍ کلتوري میله وشوه. په میله کې د کالج ګڼ شمېر زده کوونکو ګډون وکړ چې ځنو یې د سیمې روایتي جامې او خواړه نندارې ته وړاندې کړل. په میله کې ځایي هنرمندانو سندرې ویلې او زده کوونکو ورته اترونه وکړل. تفصیل د عظمت علي شاه رپورټ کې ورو.
دا نومبر په 13مه پیښور ایڈورډس کالج کې د پښتونخوا رنگونو په نوم یو ورځنۍ کلتوري میله ترسره شوه. میله د ایڈورډس کالج د پښتو ټولنې را جوړه کړې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا کلتوري خوراکي جامې او نور شیان د نندارې لپاره ایښودي. میله کې زده کوونکو په لاس جوړ شیان او د خیبر پښتونخوا د سیلګری د ځایونو عکسونه هم لګولي وو. د ایډورډس کالج زده کوونکی صلاح الدین مشال ریډیو ته وویل چې د سټال مقصد یې کتونکو ته د باجاوړ د ځایي شیانو په اړه پوهاوی ورکول وو.
زمنګ سوا نپرایډوم په دې کېشته ده. زمنګ سوا پکې رایس چکن دي چاولو دا زمنګ د باجاوړ پیداوار دي. خپل چاولې دي اغم دي. زمنګ سوا پکې دلته کې د انډو الواشت ده او زمنګ سوا کې ټول نه ډېر بیسټ سوکړه کو کم چې په تنور باندې پخېږي اغه سوکړه کوم زمنګ سشتره کم چې په تبخی باندې پخېږي سوکړه کا اغه زمنګ سشتره سو د کوکوړو په شکل کې.
د کالج د تنظیمي په وینا چې د میلی مقصد په کالج کې د مختلفو صوبوز د کوونکو او خلکو ته د خیبر پښتونخوا د مختلفو علاقو د کلچر په اړه پوهاوی ورکولو. د کالج د کوونکو او د میلی یو تنظیم کوونکی محنور اسماعیل مشال ریډیو ته وویل چې کلتوري میله کې نه یوازې د پښتون بلکې د پنجاب، بلوچستان، چترال او نورو علاقو کلتور هم وړاندې کړی شوی دی.
د دې ورځ د منځلو مقصد د امن پیغام دی چې پښتون قوم ته د کله هم د جنگجو په نظر ونه کتل شي. ځکه چې یو پښتون قوم خو چې کومه علاقې سره تعلق ساتي یو خپل کلتور او یو خپل تاریخ لري.
میلی ته راغلی اکیلا خان مشال ریډیو ته وویل چې داسې کلتوري میلې کول د وخت ضرورت دی چې ځوانان ته د خپل کلتور او تاریخ په اړه پوهاوی ملاویږي.
نه صرف د پښتنو بلکې د هر څه د خلق کلتور سره تړلي خلق راغلي دي دلته او ګوري. نو دا ډیره خبرې چې نړۍ یا قام د یو بل د کلتور نه خبر شي او یو بل او پیچني پرمختګ چکیږي نو هغه به اوم د کلتور سره کیږي. پرمختګ چکیږي نو هغه به اوم د خپلې جبې سره کیږي او د خپلې جبې نه بغیر سوچ هم ممکن نه دی او پرمختګ هم ممکن نه دی.
د میلی په پای کې د زده کوونکو لپاره د موسیقۍ تابعه هم شوې وه چې پکې د پښتو سندرغاړي احمد ګل استاد او نور هنرمندانو سندرې ویلې. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تدبیر کې کوم دی.
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د نړۍ د نورو برخو په سیر په پاکستان کې هم هر کال د نومبر په 19مه د تشناب یا ټایلټ نړیواله ورځ منځل کیږي. د دې ورځې د منځلو مقصد دا دی چې د ټایلټ د ارزښت په اړه په خلکو کې عامه پوهاوی زیات کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صحت محکمې په وینا د هیواد د ټولې آبادۍ یوازې 10% خلک ټایلټ لري. ډاکټران وایي د ټایلټونو د کمی یا نشټوالي له وجې نه یوازې په ټولنه کې ناپاکي زیاتوي بلکې د ګڼو ناروغیو خورېدو سبب هم ګرځي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین په دې اړه دا ریپورت برابر کړي.
نن د نړۍ د نورو برخو په ډول په پاکستان کې هم د تشناب نړیواله ورځ منځل کیږي چې مخه په اولس کې نه وازي د تشناب د کارونې او پاکۍ ترڅنګ د شارو سره سره په کلیوالو سیمو کې هم د تشناب د اهمیت په اړه په خلکو کې پوهنه راوستل دي. د وشمیرې له مخې د پاکستان په څلور واړو صوبو کې په سلو کې لس خلک داسې دي چې هغه د تشناب اسانی یا سهولت نه لري. بیا په خاصه توګه د هیواد په غټ شارو کې د اولس لپاره عمومي تشنابونه ډیر کم دي. په دې اړه په کوټه کې د خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې سحر مشر ودود ترین راته وویل چې د انګریز په وخت کې جوړ شوي زیاتره تشنابونه یا پبلک ټوایلټونه اوس قبضه شوي دي او کوم پات دی هغه به د شاروالۍ لخوا بند پات دی.
د کوټې په شار کې دننه ځانانو ته کوم د ټوایلیټ مسلې چورپی شي دي. په کوټې کې دننه مطلب دا وایي د شارو پبلک ټوایلیټس په والا باندې ستې د آبادی په بنیاد باندې کچیر د نور شارو سره کمپریشن دوله کړي وای شاید کوټه د ګردو شارو سره د په مخ ولا چې سونی مطلب آبادی وړه هغه په بنیاد باندې سونی مطلب پبلک ټوایلیټس ولې د بده مرغ دارنګ وسولې چې په ادارو کې دننه هم او بیا مطلب سیاسي بندونو هم ورسره اقتدار را لې او ډیر دارنګ ځاینه ولې په دې کې کوم ټوایلیټونه ولې دا استه استه چې دغه خلکو ته لاټېدل تواغو چې دغه خپل دوکانونه جوړولې خالي چې د پرنس روډ واخ په دې بندرې ولې او اوس یو هم نسته مطلب څوک د چوټ دوکان جوړ شي څوک چې دغه کوکا جوړ وسول څوک څنګه دی.
د تشنابو د نشټوال لامل کېو اړخته نارینه شاریان په مشکل کې دي. نو بل په لوت هغه مېرمنې څوک چې د کور څخه بار کار کوي یا بازارو ته د سودا لپاره دي دا غول لپاره هم د تشناب ستونزه ډیره زیاته ده. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د کوټې نامتو د روغتیا زنانه کارپو ډاکټر عائشه صدیقه وویل چې ټول ورځ په مسانه کې د بولو د درولو څخه بیلابیل ناروغۍ رامنځته کیږي.
دا زموږ شیزي زنانې چې دي هغه په بازار کې ګرځي خورانه شاپینګ کوي یا د کور سودا ده یا بل شی دی او کورته چولار سی وذ فل بلډر نو دا بولې چې دوی ټینګ کړي په دا کې چې دی دا بکټیریا جراثیم چې دی هغه الته ودرېږي لکه پر چت باندې چوبه ولاړی یا په کډی کې وبو ولاړی نو دغه تراز دا بولی کا مسانه کې تر ډیره پوری پرتی نو دا داس چې دی انفیکشن پلاویږي دا بلډر چې فلی ک بلډر نه کې خالی دا زموږ بلډر چې دی هغه ډی سنسټایز سی بیا مسانی ته نقصان ورسیږي.
دلته ډېرې کارپوهان په دې باور دي چې د بل مرغه د سیاسي مشرانو ترڅنګ د شاروالۍ ټاکل سو نمائندګانو هم کله هم په شارو کې د تشنابو د کمی ستونزه په پام کې نه ده نیولې. په دې ترڅ کې بغور شو د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې و مشر ابیب طاهر اډوکیټ ته
د دوی پروفیټ ټو انکم فائدہ د غشیان کې نشته. نو یو ټوایلیټ چې جوړي 2.5 لک روپۍ کې جوړ شي یو روډ جوړي 2.5 کروڑ روپۍ کې جوړي ځلته کمیشنان ډیر دي نو بیا دویم سنس نه لري اپروچ نشته. دا زموږ پارلیمنٹرینز کی راضی یا دا میونسپل کسان چې راضی ظاهرن خو نو دی ایجوکیټډ ځان ته وایي لیکن د دوی اپروچ ان ایجوکیټډ ان سیولایز کسان رنگ دي. نو دا یو ډیر امپورټنت شی دی. زموږ سرکاري ادارې او سیکریٹریٹ کے خواتین فیمیلز دپارا گھر سرا ٹوائلٹ نستا نو درنگ نور ادارے دی تھانے دی ہاسپٹلز کی دنا صحیح فیسلٹیز نستا ٹوائلٹس کا گورنمنٹ باید کی دغه شی باندې توجہ ورکی.
لیکن د کوټی د شرولی پخوانی ناظم عبدالقهار خان ودان بیا زیات کړه چې دوی په خپل وخت کې د قبضه سو سرکاري تشنابو د خلاصون په خاطر ځینې قانوني ګامونه پورته کړي وو. دغه په خبره چې دوی د وخت د ختمېدو لامل پاغه کار کې بری ونه مندي.
نن چې آبادی دونه زیات شوی چې پنځه ویشت لکه آبادی ده مثلا موږ په کوټه ښار کې لس پنځلس ټایلټ نه لرو. زه چې ناظم شوم نو ما یو غټ قدم دا واخیست ټولې هغه مځکې چې هغه د ټایلټ دپاره ده. دې یو قانون دا دی چې د ټایلټ دپاره یا د اسینشل سرویس دپاره چې کومه مځکه میونسپل کارپوریشن ته یي هغه د پاکستان پرزیډنټ هم چاته نشي لټولی. نو بیا ما دا سی یو قانون پاس کی بیا می وګور تواساوی سرور هر څوک سی الټمنټ سوی دا ک بلډینګ پرزنت لګیدل دی ک پلانا پر لګیدل دی دا اسنشل سرویس دی دا نس کېدل نو دا ټول کینسل دی نو پدې کی موږ یو دا کینسل کېدو موږ په هغه وخت کې اډر وکي
دلته زیاتره کار په هنده هم وای چې د حکومت لمړی او بنیادی ځمېداري ده چې نه وایي په خوانی تشنابونو د ولس لپاره خلاص کړي بلکې په نو آبادو کې هم ولسی تشنابونه مهم و ګرځوي په دې اړه به ورسو په کوټه کې و نامتو خبريال سید علي شاته
لبد مرغه په کوټه شهر کې چیری هم د انګريز د وخت څخه کم ټوایلټس وو هغه چې دی پر هغه باندې قبضه وسوله پر هغه باندې پلازې جوړې وسولې او د خلکو د ضرورتو هیڅ هم خیال نه دی ساتلې یعنی په شهر کې داسې ځای نشته چې خلک ورسي او بیا تر ټولو غټه المیه دا ده چې په بلوچستان کې چې کم سرکاري اعداد او شمار دی د دې مطابق په ولسو شزینه چې کم سکولونه دی ګل سکولز دی په دې کې ټوایلټ نشته اوس ما تر اوسه یو وار چې کم د تعلیم کاچه ده شزینه هغه به رقم ده اوس نارینه خو به یو ځای ووزی زنانه به څه کیز موږ په ټوله نه کی په عربو روپی راځي د خرڅیږي کم از کم د ټایلټس کې جوړ کړی وای
د کوټه د شهر د قبضسو عوامي تشنابو په اړه مو چې کله د کوټه د شهرولۍ د مرستيال افسر انور لیډي سره تماس ونیوي نو هغه د خبره تایید کړه چې د قبضسو تشنابو لپاره نه هیواز په عدالتو کې کیسونه روان دي بلکې د دې په خبره چې نوې تشنابونه جوړول د صوبایي حکومت کار دی خو د دې صد لپاره تر اوسه څه فاندیا رقم ندی ځانګړی سوی